لس بجی شوی احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې صدخ پرونی دا اوریدونکو هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د اوربن لپاره هڅې وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د غور هرات لار چې واورو بنده کړې وه پرانیستل شوه او د امریکا په نشفل ښار کې د موټر بم چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
سپیدار معنی کې جلسه لرو. دې غونډه کې به مذاکره کوونکی پلاوی خپل راپور ورکړي او ورسره به تر څنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکی پلاوی ته به د راتلونکو خبرو په اړه لارښوونې وشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچیانو د جنوري تر 15 د منیولې او غواړي د راتلونکي دور خبرو په اړه سلا مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په درېو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو پر کړنلاره موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتې کوهستاني وشنه ډېره دردونکې ده. د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پنځشنبې ماښام په کاپیسا کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په برید کې ووژل شوه. ښاغلي پښتین بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کېږي، خو دوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د فرشتې کوهستاني د وژنې په غبرګون ویلي چې له افغانانو د مړینو حساب ورک دی، خو نړیواله ټولنه ولې د روانې وضعیې د کرارولو لپاره نه لاس پکاري شي. جمهوري ریاست هم د فرشتې کوهستاني د هدفي وژنې د خندلو په پار یوه خبر پاڼه خپره کړې ده. د ولسمشر غني په حواله بېګا د ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسوي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي غوښتنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې د دغسې بریدونو تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاصه شوه او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته ګټه کوي.
جزئي دې قسمت وجود نه لري.
یو شمېر مسافرو ازادي راډیو ته پرون ویلي وو چې له دوه شپو له ښځو او ماشومانو سره د بند بایان په سیمه کې په سړه هوا کې سړتیا او کمرسته ونرسي شي له لوږې او یخنۍ به ومري. د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نشفل ښار کې یوې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی دی. پیښه په سیمه ییز وخت د سهار په شاوخوا شپږ نیمو بجو شوې، هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه. د نشفل ښاروال وویل له دې چې څوک نه وو په پیښه کې ډېر خلک نه دي ژوبل شوي، خو که مازدیګر مهال شوی وای بل ډول پیغام به یې ورکړی و. د امریکا په یوه ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تېره بیا امریکایانو تون غبرګونونه پارولې دي. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند خوندیتوب په چارو کې په بېغورۍ تورن شوي دي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سږ دمې په میاشت کې ویجاړ شو. د دې بند د ماتېدو له امله د راوتي سیلاب له لاسه شپږ کسان ووژل شول او د سیمې 10,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د سردابې د اوبو بند په 2018 کال کې جوړ شوی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو ازبک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخ ته وړل کېږي. په لانجو کې ایسار د ارمنستان صدراعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوه. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شوې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمعه له صدارته د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویې ویل چې په 2021 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، له صدارته یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه د روسیې په منځګړې توپ د یوې سختې جګړې درولو سره هوکړه وکړه چې په اساس یې په ناګورنو قرباخ کې درې سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. تر هوکړې راوروسته شاوخوا 1400 ډلو د یوې ایتلاف په شکل په پلازمینه ایروان او نورو ښارونو کې مظاهرې پیل کړې، او له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه یې وغوښتل چې واک پرېږدي او موقت حکومت ته لار هواره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو مهم ورسنی موضوعات را اخلو. خبری موضوعات د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ورستوي هدفي وژنو په خبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند ته لاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د ښځو د حقونو او مدني فعالې فرشتې کوهستاني او د هغې د ورور شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. صفي الله سنګزی راپور لري.
د وژل شوې فعالې فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنگ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشتې او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیه قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. هغه کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمه او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بمې ښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې په ټوټر شیر کړی لیکلی چې طالبان په بی دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیت اوګیس پکې کړی چې د ډلې د ځینو وژنو په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت د ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یو ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قومندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پکتیاوال انجونی او زده کوونکي وایي نامنیو همدارنګه یو شمېر کلتوري او ټولنیزو ستونزو کورنۍ مجبوري کړې دي چې خپل انجونې په ډاډه زړه ښوونځیو ته ونلی شي او حتی ځینې کورنۍ یې مخه ونیسي. د پکتیا ځایي چارواکي بیا په دې ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول د حکومت، دینی عالمانو، قومي مخورو او روڼ اندو ګډ مسؤلیت ګڼي. په دې اړه راپور لرو.
په پکتیا کې نجونې او زده کوونکي وایي دوی زده کړو ته لیوالتیا لري، خو په اوسنیو حالاتو کې کورنۍ د دوی د امنیت په اړه اندېښنې لري او له همدې کبله ځینې کورنۍ د خپلو نجونو د تعلیم مخه نیسي. سدیه چې د ګردیز ښار د نسوانو د لیسې زده کوونکي ده ازادۍ راډیو ته وویل
ډېر خلک دي چې خپل لوران د دې لپاره نه پرېږدي چې امن نشته، امنیت نشته. هغوی دومره ښه تکړه وي خو چې ګوري چاودنه کېږي امن امنیت نشته، بیا هغوی نه پرېږدي. ډېر داسې پلانونه شته چې خپل لور نه پرېږدي. وایي مازه چې لیار کې به دې څوک درته مزاحمت وکړي. بل داسې زموږ ټولنه چې د نور ډېر ګډوډي هم پکې شته.
هایله ګردیزی وایي جګړو او نامنیو د نجونو په زده کړو اغېز کړی. دې د افغان حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره وړ امنیتي شرایط برابر کړي.
جګړه ډېر تاثیرات لري، نو مورونه او پلانونه ذهنونه ډېر خراب شوي دي. هغوی نه غواړي چې نجونې په دغه وضعیت باندې بیرون مکتب تلاشی او درسونه وایو زک چاغوی ویری که خامه خط اونجوری باندې سو نشی او خپل جوان لاس ور نکی. نو زو حکومت نه دا غواړم چې موږ امنیتونی سي د هر مکتبونو د هر تعلیمي ځایونو امنیتونی سي تر څو جونې وکول شي چې ډیر پاسانه سره خپل درسونه وایو خپل جوان ډیر په آزاد توګه مخته یوسي.
د نرګس غفور زیپونوم یو بل پکتیاوال زده کوونکی وایي په خوان جونې دې ته زورې دي چې کورنۍ زده کړو ته نه پرېږدي، خو اوس بیا نه امنه یو د دوی د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
خپل گیسدا هغه موږ د مکتب او کورس سنجونې له درس او تعلیم نه پاتې سو د ډیر خاطر چې موایس امنیت خنه ده. جونې شاید تعلیم ته ډیر هڅه وکړي خو مګم فامیلونه نه غواړي جونې په خاطر کې واچول سي. جونې له تعلیم نه به برخه کوي متاسفانه.
د ملکا په نوم د خاري نسوانو د لیسې و بل زده کوونکي بیا د خزو د زده کړو په ارزښت غږیږي.
نارینه چې تعلیم وکړي مازی یو شخص به تعلیم یافته وسی، او کله چې یو خزه تعلیم وکړي یو ټولنه او کورنۍ تعلیم یافته کیږي. زیاتره جنکیان چې دی وایي چې اسلامیات وایي ته وایي خزه ته په نورو علومو کې اجازه نشته، خو مګر خزه ته په ټولو علومو کې باید دوی زده کړو کې ځکه چې ډیر اغدوی ته اړتیا شته. باید دوی زده کړو کې مثلا د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د حقوق برخه کې، د نورو برخو کې خزه ته اړتیا ده.
بلوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی دا تصور ناسم بولی چې اواز د جګړې ګواخ د نجونو د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
دلته د نجونو په اړه باندې له جګړې نه زیات ناوړه دودونه دغه خند دی. طبیعي ده چې جګړه یو له عواملو ده، اما اصلي علت هغه زمونږ قبیلوي سوچ او زمونږ هغه رواجی چلند دی. په دې اړه باندې نو په دې اړه د علماي کرامو زمونږ د حکومت زما په خپل د مسؤل په توګه باندې مسؤلیت دا دی چې تر څو په دې اړه باندې موږ ولس ته د زده کړې په اړه باندې هغه اصلي تصویر وړاندې کړو، او کله چې دا وړاندې شي زه فکر کوم بیا به دغه خنډ له منځه لاړ شي.
لویا پکتیا په ځانګړي ډول پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر لږ دی، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمو کې د نجونو د زده کړو لوري ته د کورنیو پاملرنه ډیره شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري د پکتیاوالو نجونو د ستونزو په اړه مو راپور اوریده. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ویل، د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو لپاره بیل شوې ده، خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو.
ویسا ورسپانی په کابل او ولایتونو کې د هدفي وژنو او چاودنو د زیاتېدو په اړه باندې لیکنه کړې او په دغه لیکنه کې لیکلي چې د چاودنو له امله هر ورځ په کابل او نورو لویو ښارونو کې د یتیمانو بې سرپرست